Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته مو ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د 14 کال د غوی درویشتمه، د 2022 کال د می 14مه. د دغې خبری مجلې پیل په خبرونو باندې کوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکوي چې په افریقا کې د داعش او القاعده پرله پسې پراختیا او په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونو زیاتېدو د نړۍ سولې او امنیت ته ګواښ ډیروي. د چې روانه اونۍ د هسپانیا په مالاګا کې د ملګرو ملتو په ملاتړ د تروریزم ضد په اړه غونډې ته وینا کولو وویل، د تروریزم په وړاندې ځواب باید د قانون له حاکمیت، بشري حقونو او د جنسیت له مساوات سره په همغږۍ کې وي څو اغېزمنتوب یې یقیني شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده، حکومتي چارواکو، د نړیوالو موسسو، مدني ټولنو او د بشري حقونو ملاتړ کوونکو ګډون کړی و. د بریتانیا ابردین پوهنتون د هغو افغانانو محصلانو لپاره چې د افغانستان وروستیو پیښو اغېزمن کړي، د بورس یا سکالرشپ یو نوی پروګرام پیل کړی دی. ابردین پوهنتون پر خپله ویب پاڼه لیکلي، دا پروګرام چې د سکالرشپ تود هرکلی نومیږي، د بریټش کونسل په همکارۍ اجرا کیږي. پوهنتون وایي په دې برخه کې د بریټش کونسل په همکارۍ د شپږو سکالرشپونو پروګرام وروسته له دې پیل کړ چې د افغانستان د شخړو له کبله زرګونه افغانان د خپل هیواد پریښودو ته اړ شو. د افغانستان په دوو ګاونډو هیوادونو کې د ډالر ارزښت پر لپسې لوړیږي. پرون په ایران کې د امریکایي ډالر ارزښت تر 3,00,000 ریالو یا 1,50,000 تومانو واوښت. د چهارشمې په ورځ هر ډالر په 9,150 تومانه تبادله کېده، خو پرون پنجشنبې د ډالر په وړاندې د ایران د تومان ارزښت نور هم ولوید او هر ډالر په 1,50,000 تومانه تبادله شو. په همدې حال کې په پاکستان کې د هر ډالر ارزښت تر 190 روپیو اوښتی. په وروستیو ورځو کې د پاکستاني روپیو ارزښت پرله پسې کمیږي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال تر 14 کلنو کشر لوبډله د منځنۍ آسیا د 14 کلنو لوبډلو په اتلولۍ کې نن د قرغزستان له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاندوی فیروز مشوف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
مسابقات قهرمانی فوتبال زیر 16 سال مرکز آسیا
د منځنۍ آسیا تر 14 کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولۍ مسابقې به نن پیل شي او د افغانستان د فوتبال تر 14 کلونو مشره لوبډله به لومړۍ مسابقه له قرغزستان سره وکړي او دا مسابقې به د میش تر 13 دوام کوي. د زیاته کړه دا سیالۍ د ایران، ازبکستان، تاجکستان، قرغزستان او افغانستان تر 14 کلونو د کشرو لوبډلو په ګډون د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې ترسره کیږي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون په لوی اکثریت کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د اوکراین په غوسیمو کې چې روسي ځواکونو موقته نیولې وي، د بشري حقوقو د سرغړونو او د ملکی وګړو د وژنو د ادعاو په اړه د پلټنو غوښتنه کوي. دا پریکړه لیک د چین او اریتریا د دوو مخالفو رایو په وړاندې د شورا د 3 غړي هیوادونو په موافقو رایو تصویب شو. خبرونه مو واوریدل. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری مجله کې دا مطالب خبرو درته. بیګا د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان د بشري وضعیت په تیره بیا د افغان ښځو پر ضد د طالبانو د محدودیتونو د زیاتېدو پاکله غونډه جوړه شوه. دا غونډه د ناروی په وړاندیز دایره شوه. د ناروی استازي وویل،
د طالبانو تګلاره د اقتصادي بحران د حل پر ځای پر ښځو او نجونو باندې په ظلم تمرکز کوي.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي، د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو بندېدا ښیي چې هغوی د افغانانو پروا نه لري.
Seems to be a government that isn't really listening to its
people. داسې ښکاري چې دا حکومت په حقیقت کې د خپلو خلکو خبرې نه اوري.
په هرات کې د راپورونو په اساس طالب چارواکو اعلان کړی چې ښځې او نارینه تاک ښځې او خاوند د موی پرستران کې یو ځای ډوډۍ نشي خوړلی. یوې هراتی ښځې د خپل سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
زن و شوهر بودن، وقتی به یکی از مکانهایی که نوشیدنی سرد داره آمدن، برای از اونا گفته شد که باید خانم با دو دفله خوب طبق بالا بره و شوهر از اون طبق پایین.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
رابشو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه د افغانستان د بشري وضعیت په اړه او په تیره بیا د افغان ښځو پر ضد د طالبانو د محدودیتونو د زیاتېدو په هکله غونډه جوړه کړه. په دې ناسته کې چې د ناروې په وړاندیز دایره شوه، د بشري حقونو وضعیت د افغان ښځو او نجونو د ازادۍ او پر هغوی د طالبانو لخوا د تازه لګول شویو محدودیتونو په اړه بحثونه وشول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشري او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز د ناروې په مشرۍ د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازو ته معلومات ورکړل. په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروې د استازولۍ مرستیالې ترین هایم بربک خبریالانو ته وویل چې طالبانو د اقتصادي کړکیچ د هواري پر ځای په ښځو او نجونو ظلم شروع کړی.
موږ د نجونو او ښځو لپاره د بشري حقونو په برخه کې د دوامداره سرغړونو په اړه خورا اندېښمن یو. دا سولې او ثبات ته زیان رسوي او هغه مسله ده چې د شورا په اجنډا پورې اړه لري. د طالبانو تګلاره د اقتصادي بحران د حل پر ځای پر ښځو او نجونو باندې په ظلم تمرکز کوي. له هغه وخته چې طالبان واک ته رسېدلي، د ښځو او نجونو حقونو په هغو برخو کې چې د دوی په ژوند کې خورا مهم دي، لکه زده کړې، کارموندنې او روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې، له پامه غورځول شوي دي. حتی په ازادانه توګه تګ راتګ پایلې دا دي چې ښځې او نجونې له عامه ژوند څخه بې برخې دي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د بریتانیا دایمي استازي باربارا وودورد هم وویل که طالبان داسې تګلارو ته دوام ورکړي، ډېره ستونزمنه ده چې افغانان او نړیوالې د یو مشروع حکومت په توګه ومني. د امنیت شورا دا غونډه وروسته له دې راوبلل شوه چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت وویل ښځې باید د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټ کړي. د طالبانو په نویو لارښوونو کې ویل شوي چې که کارکوونکي ښځې د لارښوونې عملي نه کړي، له دندو به لیرې شي، او که د کارکوونکو نارینه او د کور ښځو او لوڼو د لارښوونې عملي نه کړي، له دندو به ایستل شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو دغه پریکړه د هغوی له لوري د سخت دریځو پالیسیو د بیا پیلولو یوه نښه ګڼل شوې ده. پراپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه فوق العاده غونډه وکړه. د دغې غونډې په اړه عصمت څاروان د سیاسي چارو له کارپو په لندن کې له پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین مارج سره مرکه کړې ده. لومړی ورته ویلي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د حجاب د جبري کولو په اړه بحث وکړ. دغه بحثونه څومره مهم او اغیزمن دي؟
هر غونډه هر خبره چې وزای کیږي دغه مفیدیت او موثریت او اعتبار په ځای باندې اړه لري. لکه د ملګرو ملتونو سازمان د هغه په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې ملګرو ملتونو سازمان یو حقوقي معتبره نړۍ کې پیژندل شوی یو نهاد یو اداره او بنیاد ده چې په دنیا کې ډېر قوت لري. نو بنار هر خبره مذاکره چې د افغانستان په کله په ملګرو ملتونو سازمان کېږي، دا نسبت د دې چې په نورو ځای کې کېږي په نور ملکو کې کېږي، ډېر اثرات مفیدت لري او قوي اعتبار او حقوقي اعتبار لري.
مارس صاحب، نړیواله ټولنه په کومه حربه طالبان اړ ایستلی شي چې پر افغان ښځو له سختیو لاس واخلي او هغو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي؟
داسې د ملګرو ملتو سازمان بیا هم په ځانګړې توګه د امنیت شورا د حجاب په هکله باندې یا د ښځو د حق حقوق په هکله باندې بس کې دا بې څه نه ده. هلته خپل اصول موجود دي، منشور د ملل متحد موجود ده، خپله قطعنامه ولایه د ملګرو ملتو ده. بیا نو په هغه په بنیاد باندې دوی کولی سي یو اقدام وکړي د یو نړیوال حقوقي نهاد په توګه. کولی سي بعضې افسر په لاس کې لري چې طالبانو باندې فشار راوړي که چېرې دوی تغییر رانه وړي او دې وضعیت ته دوام ورکړي. مثلا ښوونځي پیل نه سي او د نجونو تاق ورنه کړي، یا مثلا د حجاب مسله غیر شرعي بل ډول باندې ونیسي، یا نور شکنجې او فشار په وګړو ورکړي. کولی سي ټول لس مسله بېرته راوسپېړي. او بیا کله چې طالبان مثلا نړیوالو کانفرانسو ته پرېنهدي چې نور ګډون وکړي، سفرو ته پرېنهدي چې بهر د افغانستان اوسي، هلته کولی سي د افغانستان الوتکې چې بهرني ملکو ته سفرونه کوي افروډ وراړي د مده بندیز ولګي خو ته وايي په منګه بند کی همداسې سوداګری راکړه وکړه دا مسایل چې بیان دې زیات تاونه کې تا کوزې ته طالبان را کورنه چې بهر ملکو کې لکه اسلام آباد قطر دوها د دوبای شارجه او نور جوه کې حالت هم دې ته مشکلات جوړ کړي نو بنان دې کولای شي
که طالبان خپل چلن بدل نکړي د نجونو ښوونځي هم داسې بند پاتې شي له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې پر تعامل به ستاسو په نظر اخیستې وي
طالبان په خپلو کړنو کې داسې تغییرات نه لري دوی وضعیت ته دوام ورکړي دا بیا خدای مکر لکه د 2001 کال په برخلیک چخته سوله داسې برخلیک هم په لار کې سته یعنی داسې به دوی فکرونه کې چې اتمان به څه څه کوي هغه به دوه کړی شي نو دا معلومه ده چې په نن سبا په دنیا کې نړیوال داسې وضعیت نه غواړي چې په ملت له دولت ناراضي یا د ظلم شکنجه دی وي خانه خای یو اقدام کوي په خصوصا کې شورا نه فیصله وکړه هغه به پلي کیږي او دوی حکومت په سقوط سره مخامخ کیږي
لپخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج سره مو د عصمت ساروان خبري واورېدې
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جیو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه باندې یو اعلامیه خپره کړې ده په دغه اعلامیه کې د نړۍ سترو صنعتي هیوادونو د طالبانو لوري د ښځو د حقونو پر سرغړونو او پر ښځو د پرلپسې بندیزونو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم په خپل ټوټر پاڼه باندې شیبه مخکې د جی او هیوادونو د ناستې په تړاو باندې بیان ورکړی دی او هغه ویلی دی چې د افغانستان نیمایي نفوس تر سخت فشار لاندې دی او دا د سولې او ثبات او همدارنګ د پرمختګ لپاره ښه خبره نه ده په دې اړه پام وکړئ د عصمت ساروان رپورټ
په دې اعلامیه کې راغلي چې موږ د اوسترو صنعتي هیوادونو کاناډا فرانسې جرمني ایټالیا جاپان او امریکا د بندونو چارو وزیران او د اروپایي اتحادیې لوی استازی په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو پر آزادۍ او حقونو د زیاتېدونکو محدودیتونو له لګېدو سره د کلک مخالفت ترڅنګ خواشینی څرګندوي په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی چې دوی له نړیوال قانون سره سم د افغانستان د مسؤلیتونو او د طالبانو د شپنو مطابق ټولو افغانانو ته د مساوي حقونو په برخه کې د افغانستان له خلکو سره د دوی په غوښتنه کې ولاړ دي جی و هیوادونو د اعلامیه وروسته لدی خبره کړه چې طالبانو نجونو ته د زده کړو په برخه کې خپلشمنه عملی نه کړه د ښځو د کار مخنیوي ته دوام ورکړ او د حجاب په نوم نور بندیزونه پرې ولګول د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل اعلامیه کې د طالبانو له لوري دا بندیزونه غندلي او ویلي دوی د زیاتېدونکو محدودیتونو مخالفت کوي او هغه د ټولنې د نیمایي نفوس ته ورتیاو د محدودولو لور ته ګام بولي د اوسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل اعلامیه کې د حجاب په تړاو د ښځو د کورنۍ غړو ته د طالبانو له لوري د سزا یادونه هم کړې ده او ویلي چې طالبان په دې ډول اقداماتو په نړیواله ټولنه کې په خپل ځان نور هم منزوي کوي
مننه چې ازادي راډیو واوري
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی تماس نیکلاسن وایي د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو بندیدا ښیي چې هغوی د افغانانو پروا نه لري او په دې توګه د نړیوالو له لوري د خپل نوي رژیم د رسمیت پیژندلو په لاره کې لوی خنډ پیښوي لویدیځو هیوادونو افغانستان ته د بشري مرستو ژمنې کړي خو ویلي دي چې په هغه شرط یې ورکوي چې طالبان بشري حقونو په تېره بیا د ښځو نجونو د کار او تعلیم حق ته غاړه کېږدي جزئیات په دغه رپورټ کې
د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي طالبانو د نجونو د ښوونځیو په بندولو د خپل رژیم د رسمیت پیژندلو مخه نیولې ده د پرون پنځشنبه فرانس پریس خبري اژانس ته وویل د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو بندیدا د دوی د شپنو په اړه په ذهنونو کې یو لړ شکونه پیدا کړي چې د شریکانو په توګه په دوی څومره باور کېدی شي د زیاتکړه
seems to be a government that isn't really listening to its
people. داس شکاری چې دا حکومت په حقیقت کې د خپل خلکو خبرې نه اوري. څه چې شزي غواړي دا نه دي چې ورته امر وسی چې څنګه جامې واغوندي. دوی د خپل کورنیو د خوراک غوښتنه لري، د شونځي او روغتیایي خدماتو غوښتنه کوي، د کار کولو فرصت غواړي.
It's about having an opportunity to work.
طالبانو د نجونو د شونځیو د بند ساتلو په اړه هیڅ راز دینی او کلتوري توجیه نه ده وړاندې کړې، خو له دې سره سره نه وایي چې کله به د نجونو له شپږم ټولګي پورته شونځي پرانیزي. طالبانو د تېر کال په اګست کې د واک له ترلاسه کولو وروسته د نجونو شونځي بند کړل، خو وروسته یې ژمنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول شونځي پرانیزي. مګر د حمل په دریمه په داسې حال کې چې نجونې ښوونځیو ته تللې وې، د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په امر له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړې شي. نیکلسن د افغانستان د پنځه ورځني سفر په پای کې وویل
که ښوونځي په ټولو کچو د نجونو او هلکانو لپاره په درست هېواد کې نسبتا ژر پرانیستل سي، دا به یو مثبت ګام وي، یو مخ په وړاندې مثبت ګام.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د استازي په وینا، د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو پرانیستنه به یو ډراماتیک بدلون وي، خو که لدې سره د نورو مدني آزادیو لکه د اقلیتونو د خوندیتوب او د ښځو حقونو په برخو کې تضمینونه یو ځای شي، کېدای شي د نړیوالو له لوري د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو سره مرسته وکړي. د پاینې حال کې ویل چې اروپایي اتحادیه اوس په دې باور ده چې افغانستان نور هم شاته مزل کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په هرات کې طالب چارواکو اعلان کړی چې خزی او نارینه حتی که خز او خاوند هم وي په رستورانت کې یو ځای ډوډۍ نشي خوړلی. د طالبانو د دغه امر له کبله د رستورانتونو کاروبار ډیر خراب شوی. احمد تکل او نور جزئیات.
د خزو په اړه د طالبانو د پرله پسې اقداماتو په دوام په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو چارواکي ریاض الله سیرت ویلي چې رستورانونو ته امر شوی چې ښځو او نارینه وو ته د ډوډۍ جلا ځایونه جوړ کړي. د فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې د رستورانونو خاوندانو ته په شفاهي ډول خبرداری ورکړل شوی چې دا امر باید پر هغو مشتریانو تطبیق شي چې ښځه او خاوند دي. په هرات کې د ښځو د حقونو فعاله فرشته یعقوبی وایي طالبانو دا محدودیت په هرات کې عملي کړی دی. د ازادۍ رادیو ته وویل
ما دې روز خود ما با چشم خود دیدم که
پرون مې په خپل سترګو ولید چې یو کورنۍ دوه ماشومان لرل او خځه او خاوان ول. کله چې یو خوړنځای ته راغلل ورته وویل شول چې باید خځه له دوو ماشومانو سره پاسنی پورته وخیجي او خاوان یې لاندې پاتې شي. دې خبرې خځه ډیره غوسه کړه او اعتراض یې کوو چې باید له خپل میړه سره وي.
فقط مردم میتونن از هتل استفاده بکنن.
اغلی یعقوبی د هرات د ځینو رستوران والا او په قول وایي چې د ډول محدودیت د دوی د مشتریانو شمیر خورا کم کړی دی. دوی ویلي چې په دې اړه د طالبانو له والی سره خبرې کوي. د یو رستوران منیجر صفی الله فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي مجبور دی چې دا امر عملي کړي، خو د په عین حال کې ویلي چې دا بندیز پر کاروبار ډیر منفي اغیز لري. دوی وایي که دا بندیز لري نه شو مجبوره بشي چې د خپل رستوران کارکوونکي له کاره ګوښه کړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان او ملاتړي وایي چې طالبان ورځ په ورځ پر ښځو او نجونو فضا تنګوي. په داسې حال کې چې میلیونونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي، ماشومان له خوارځواکۍ مري، طالبان د ښځو پر خلاف پرله پسې فرمانونه اعلانوي.
د طالبانو په دغه ډول اقداماتو ځینې خلک عکس العمل هم ښیي. ازادي راډیو ته په دې اړه یو اوریدونکي بیل دی چې خپل نوم وښیي، خبری را لیگلی دی چه تاسوی آوری دو ترا بولم.
ما هیله دی طالبان ندغلا چه ارور که چرت افغانان استی نو دی افغانانو پا مشکلاتو زان خبر که دی افغانانو دی حال زان خبر که پا دی رقم تا نکیگی لکه تاسو چه کما سی دغا حکومت والی شروع کرده. ملت خو خدمات غاری، ملت سهولت غواړي، ملت تاسو نه غوښتنې لري. تاسو د ملت کمی غوښتنې ته تاسو لبیک وویلې، کار خپله وکوي وایي ملت، بیا بیا وایي چې ملت خوشحاله. ملت تاسو خو در په دره که کنه، ملت هم اسمان نه ځمکې ته مو غورز او غرقم کوم ملت خدای روی وګوري د رسول روی وګوري مکوي دغه خوار ملت دغه خوار مظلوم ملت نور مزوروي مزوروي قسم په خدای نور خلق تاسو نور په پوزو پوری راغلی هله کوم چې دغه زما پیغام د طالب چارواکو ته ټول افغانان ته ورسوي چې د خلګونو نور قسم نور خلق په پوزو پوری راغلی دي کم کار ته سړی دی وژاړي ورس چې وزي ایریانو مې پرمایش بل پیدا کیږي
لا خبرونو ور اخوا د خبرونه په دې برخه کې زما سلطان محمد سرور سلامونه ومني. د ختیځ نورستان د کامدیش او برګی مټال ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې تیر کال په میردیش کې سیلاب عمومي سړک بند کړی او لا هم هغه شان بند پاتې دی چې خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي په ځانګړې توګه د خوراکي موادو او ناروغانو د انتقال په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د موضوع نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کامدیش او برګ مټال ولسوالۍ چې د نورستان په ختیځ کې د پاکستان چترال ولسوالۍ سره اوږده او ځنګل لرونکي پوله لري اوسیدونکي د ژوند له لومړني وسانتیا او بی برخې دي او د تیر کال لاګست څخه په میردیش کې د راغلي سیلاب لامل لاره بنده ده. په یاد لاره د کامدیش درې برخې او د برګ مټال ټوله ولسوالۍ پرته ده او هر ورځ پرې د ښځو ماشومانو او عمر خوړلو کسانو په ګډون پر سلګونه کسان تګ را تګ کوي چې هر یوې په خپل اندازه ستونزې ګالي. د برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکي ملک محمد زمان توپان د سړک بندېدو او ویجاړېدو له امله د ورپېښو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د سیمه کې لار د سیلاب په وجه بند و. د هغې په وجه پورتنی د کامدش او برګ مټال دوه ولسوالۍ د ولسونو ته ډېر زیات زیانونه ورسېدل. اوس چې تقریبا تر نهه میاشتې وروسته یو ځل بیا عمومي سړک د اوبو زیاتوالي په وجه لاره بنده شوې، مشکلات د ولس خلکو اقتصاد ته په کتو ډېر زیات شوې.
پنځه شپېته کلن زکریا د برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي د سړک تخریبېدو له امله په ولسوالۍ کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي.
موږ د مردیش ساحه د سړک بند شوی دی. یو روړی دغه چې کمویسو یو زر روپۍ ګره دغه چرته چې خراب شوی د دې ځای دپاره موږ زر روپۍ ورکوو. بعد موږ ټول پشا وړو مریضان بس تګ را تک مونږ مشکلات ده. نور څه چې ده مونږ باندې دونه مشکلات ده صاحب. مرکزی حکومت غواړو چې دا سړک د اساسي جوړ شي، مونږ هم خوشحال شو. الله هم تاسو نه خوشحالیږي.
د دوی په وینا تیره اونۍ چې ازادۍ راډیو د همدې لارې بندېدا په اړه کوم راپور خپور کړ، له هغه وروسته د نورستان ټولګټو چارو ریاست وسایل او کارکوونکي سیمې ته رارسېدلي او د یاد سړک صفایي او هواري پیل کړې، خو دوی اساسي رغول غواړي چې راتلونکي کې بیا له ورته ستونزې سره مخ نشي. په نورستان کې چارواکي وایي د بند سړک پرانستلو لپاره کار پیل کړی او له خوړ څخه د سړک بچ کولو لپاره هم هڅې پیل کړي څو د تل لپاره په دغه سیمه کې د لارې بندېدا مخه ونیول شي. د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل.
دایمی تاثیر لاندې وې چې دلته موږ پوخ دیوال جوړم کو اساسي کارم کو بیا مې امکان دې شته چې دا اوبه لوړ شو. هغه زم لاندې چې په ټوله پرکم ساحه شي د زمبلي ساحه په دغه ځای کې به موږ سړک کو او دا سړک به دایمي او باقي سړک به کوم ځای کې دا سړک بند دې نه پر پټي دي خلکو کرلې دي غنم ولاړو. بیا خو سره موږ مشوره وکړه چې تاسو د سړک لار پرې دی د سړک په ساحه شي کوم غنم دې د دې قیمت به موږ تاسو در کو مماسکه وشو
د کامدیش په مردیش کې تیر کال د اگست په 13 نیټه سیلاب راغلی و چې ګڼو کسانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ترڅنګ په لسګونه کورونه کرهڼیزې ځمکې باغونه او د سړک زیاته برخه یې ویجاړه کړې او بنده کړې وه چې وران شوي ځایونه له همغه شان وران پراته دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
نړیواله رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ اسد الله لودین ورته کتنه کړي.
ریلیف ویب خبرونه لیکلی چې افغانستان له بیساری بشری ناورین سره مخامخ شوی دی. د خبرونه په لیکنه د دې ناورین لاملونه خراب اقتصادي وضعیت، طبیعي پیښې او کورونا وبا دي چې ورسره نیستۍ هم زیاته شوې. د لیکنې په دوام کې راغلي 2021 کال کې څه باندې 1,00,000 افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي چې د خبرونې په باور 80% یې ښځې او ماشومان دي. ریلیف ویب لیکلي دا مهال په ټول افغانستان کې د بې ځایه شوو کسانو شمیر 3,40,000 اټکل شوی دی. وړاندې لولو سږ کال په افغانستان کې نږدې 4.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ازادۍ راډیو یو شمېر اورېدونکو هم ویلي چې تېرو 3 میاشتو کې یې ژوند له اقتصادي پلوه خراب شوی دی. ډیجیټل ژورنال خپرونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي د پورته نجونو د ښوونځیو بندېدو ته کتنه کړې. د لیکنې په سرلیک کې د اروپایي ټولنې دا اندېښنه راخیستل شوې چې ویلي دي طالبان د نجونو د ښوونځیو په اړه د افغانانو غوښتنو ته غوږ نه ږدي. ډیجیټل ژورنال د فرانس پریس په حواله لیکلي طالبانو د نجونو د تعلیم په بندېدو سره په نړیواله کچه دوی ته د مشروعیت ورکولو چاره نوره هم سخته کړه. طالبانو د تیر حمل یو ری میاشتې په لومړیو کې تر شپږم ټولګي د نجونو ښوونځي پرانستل، خو له هغه پورته یې دویم امر ته منتظر کړل چې دا د نږدې 2 میاشتې پرې واوښتې. په لیکنه کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي توماس نیکلسن خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي دا چې طالبانو تعلیم ته د نجونو لاسرسی بند کړی زموږ د مشرانو په ذهن کې دا شکونه راپورته کیږي چې طالبان څومره په خپلو ژمنو ولاړ دي. وړاندې له فرانس پریس سره د نیکلسن د مرکې پر بنسټ راغلي طالبانو داسې حکومت جوړ کړی دی چې د خپلو خلکو غوښتنو ته غوږ نه ږدي. طالبانو ویلي دوی د نجونو د تعلیم خلاف نه دي، خو ښوونځي یې د دې لپاره ځنډولي چې د دوی په ټکو نجونو ته د خوندي تعلیم شرطونه برابر کړي. دوی ویلي دې برخه کې پر یوې طرحې هم کار کوي، خو له دې سره سره هم د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو ښکاره څرک نه ښکاري. د اروپایي ټولنې استازو ویلي که طالبان د نجونو ښوونځي پرانیزي او د نجونو او ښځو نور حقونه ورکړي نړیوال ډګر کې د رسمیت پیژندنې لپاره ګټور ګامونه بلل کیږي.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه ازادي راډیو ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې رااخلو.
د خصه خبرې کوم دا چې طالبانو کوم ښځو باندې کوم شرطونه ورزخ کړی دي، دا به آیا دا به د پاک لمنو ښځو د پاره توخی نه وي؟ دویم زموږ اسلامي ټولنه ده، زموږ اسلامي ټولنه خو عنعنوي لباس لري، مسلمانې ښځې دي، تر اوسه خو موږ د دومره سیمو کې ګرځېدلي او دغسې موږ څوم نه دي لیدلي. موږ یو پیغام ده دغه د برق ستونزه حل نه شوله، دغه تېر رژیم د ډاکټر غنی په وخت کې هم د پایې الزول کېدله، اوس خو د طالبانو وخت کې هم دغه کار کېږي. دغه مافیا کړی د خدای نه وډار شي، دا خلکو ته ستونزه ده. موږ ننګرهار کې ډېر ګرمي ده، په دې جمعه مسجدونو او په دې شفاخانو کې برق نشته، اکثره کورونو کې برق نشته، مریضان دي. نو په دې هکله تاسو د برېښنا ریاست سره که تاسو تماس ونیسئ، لږ ژر ژر تر ژره دغه پایې فعال کړئ او د دې حفاظت ضرور دی، د دې ډېر اړینه ده چې دغه د دې حفاظت وشي.
ورور زه د لغمان ولایت د مرکز څخه دغه پیغام تاسو ته پرېږدم. دغه طالبان نه خو مونږ زیاتې تر پوزې راغلو. ورور هغه پاکستان کې مونږ یو وخت کې اوسېدلو، نو هلته یو متل وایي وایي روټي دې درک نه هی ہے. د دې خدمات هغه نشته، فرمایشتونه دومره ډېر شلو دي چې اوس موږ نه لاره ورکه ده، خودکشي وکړو، ځان مړ کړو، دوی مړ کولای نه شو، څنګه چل کړو لاره ورکه ده؟ تعلیم ته خلک نه پرېږدي، معاش نه ورکوي، رقم رقم فرمایشونه هغه ورځ کې شل دېرش دانې راځي خلکو ته. هغې د خلکو همدغه مطلب دی چې نور دغه هېواد پرېږدي، د تعلیم سطح پرېږدي او ټول انکشافي کارونه پرېږدي. نور تاسو ځان باسئ، دا وطن همدغسې در په دره شي، خاورې په سر شي. دا خو د دې ملک استازیتوب نه شو، دا خو د ملک ته دښمني شوه. دې ملک سره دښمنه لري، د خلکو سره دښمني لري. داسې یو کار دوی نه کوي چې ملت دوی ته دعا وکړي، ملت دوی ته خراغلاست وایي. دوی همیشه همداسې عقدمندي، زورواکي، همدغسې بې ځایه خبرې نه هېڅ لاس نه اخلي. دغه وروره زما هیله دی طالبان نه دغه ده چې وروره که چېرته افغانان استئ، نو د افغانانو په مشکلاتو ځان خبر کوي، د افغانانو د حاله ځان خبر کوي. په دې رقم ته نه کېږي لکه تاسو چې کوم هسې دغه حکومتوالۍ شروع کړې ده. ملت خو خدمات غواړي، ملت
سہولت غواړي ملت تاسو نه غوښتنه لري تاسو د ملت کمی غوښتنه ته تاسو لبیک ویلې
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201
په دې خبرونه کې زما برخه همدومره وه نورو خبرونو کې زما همکاران در سره دي.